دا مشال رادیو دا نن دا نن ورځی اخری خبری غړی کې ساسو قربا ګل ایازم سړي مشه وخت د مازیګر 15 بجې دی. په دې خبرونه کې د پاکستان وفاق کابینې د قومي سلامتیا کمیټې د غونډي او لوستول طالبانو سره د روان امن خبرو اترو د بهیر د جاج خصو دا خبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې لوستول طالبانو سره په مذاکراتي عمل د اپوزیشن ګوندونو د اندېښنو د صوبای واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا د مدنیاتو سند کې د سیاسي لاسوهنې او د سرمایه کارانو د ستونزو او د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه وفاق ته د لیګلو د غوښتنو په شمول یو شمېر نور موضوعات په خپله د رپورټونه لرو. خو لومړی وار ورکو پامیر ساحل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي. پاکستان وای د بشري حقوقو ستونزو پاړه پر یو هیواد د تنقید پر ځای باید ټول نړۍ په ګډه د دې مسلې ختمولو هڅه وکړي. په پښتونخوا اطلاعاتو وزیر د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې له طالبانو سره د اوربند جدي هڅه وکړي. او په جنیوا کې د اوکراین بحران هواري پاړه خبرې روانې دي. بشپړ خبرونه. پاکستان وای د بشري حقوقو پاړه پر یو هیواد د تنقید پر ځای په کار ده چې نړۍ په شریکه د ستونزو ختم کړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایاندې تسنیم اسلم نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې پر وخت په پاکستان کې د بشري حقوقو پاړه د یو رپورت په تناظر کې وکړه.
Protecting the rights of Pakistani citizens.
د پاکستانی خاریانو د حقوقو تحفظ د پاکستانی حکومت ذمہواری ده. او د کی د مذهب، رنگ، نسل یا جنس هیڅ قسمه فرق نشته. بشری حقوقو تحفظ لپاره باید چې موږ ټول سره کینو او سوچ وکړو چې دا به ټوله نړۍ کې څنګه خکېږي. دا نه چې یو خاص ملک ته نظر وکړو.
دا راپورت د برتانیا د بهرنیو چارو او د دولت مشترکه دفتر خپور کړی دی چې پکې په پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه اندېښنه ښودلې ده. راپورت په پاکستان کې د تحفظ پاکستان پر نوم پر هغه قانون نیوکه کړې دي چې څو ورځې مخکې قومي اسمبلی منظور کړ خو اپوزیشن ګوندونو یې مخالفت وکړ. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وایي له ډزبندۍ پرته د سولې خبرې پر مخ تلل ممکن نه ښکاري. تېره ورځ د خبري غونډې پر وخت نوموړي وویل وفاقي حکومت د اوربند جدي هڅې وکړي.
امن کی خاطر مذاکرات کا ہونا ضروری ہے.
د سولې لپاره د مذاکراتو جاری ساتل ډیر اړین وي او د مذاکراتو لپاره اوربند ضروری وي. نو د هغه اندېښنو د لری کولو هڅه وکړو چې لمخې طالبانو ویلي چې دوی به اوربند ختموي.
شاه فرمان تر هغې وروسته دا څرګندونې کړې دي چې د پاکستان د طالبانو ویاند شاهد الله شاهد پرون مازیګر مشال راډیو ته په استولي پیغام کې پر حکومت تور پورې کړ چې د دوی غوښتنو ته پام نه کوي او همدا لامل دی چې دوی اوربند هم نه غځوي. دا البته زیاته کړه چې د سولې خبرې به په جدي ډول پر مخ بوزي. د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه د بلې صوبې ته منتقله کړي. اعلی وزیر پرویز خټک تیر ورځ په پیښور کې له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل دوی دا غوښتنه د پښتونخوا د امنیت وزیر ته په کتو کوي.
مو خط لیکله د شکیل افریدی باره کې سره دلته کې دا سنسټیو صوبه ده چې دا که چاته شفټ شي نو ډیره خبرې خو تر اوسه پورې ماته جواب نه راغلی او زه انتظار کوم چې هغه جواب راغلی.
ډاکټر شکیل افریدی په 2011 زیږیز کال کې په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن تر وژنې وروسته نیول شوی و. وروسته د تا د لشکر اسلام له وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور د 3 کلونو بند سزا واورول شو. تاسو مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د طالبانو یو خپل پخوانی چارواکی آغا جان معتصم په متحده عرب اماراتو کې تر څارنې لاندې دی. معتصم په افغانستان کې د سولې ملاتړی دی. د سولې شورا نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د معتصم مسأله د دې ښکارندوی کوي چې په سیمه کې په پټه او په ښکاره د افغانستان د سولې ګډوډولو هڅې روانې دي او هر کس چې په دې لړ کې اقدام اخلي نو قرباني کیږي. خبر پاڼه وایي دوی د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره اړیکه نیولې ده چې پر معتصم محدودیتونه کم کړي. موده وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړی و چې آغا جان معتصم په دوبۍ کې بېدرکه شوی دی. د میدان وردګو چارواکي وایي وسلوالو د عامه نظم هغه څلور سرتیري وژلي دي چې دوه ورځې وړاندې یې له سید آباد ولسوالۍ له ځانه سره بیولي ول. دوبالی ویان د تاوله خوګیانی نن مشال راډیو ته ویل وسلوالو طالبانو 15 سرتیري نیولي ول چې پکې یو ترې وتښتید او څلور مړي 13 شپه وموندل شول. خوګیانی زیاته کړه چې د دې سرتیرو د خوشی کولو په موخه دوی په عملیاتو کې 12 مشکوک کسان سره د وسلو نیولي دي. په جنیوا کې د امریکا، روسیې، اوکراین او اروپای ټولنې لوړپوړو چارواکو ترمنځ د اوکراین د بحران پای ته د رسولو په موخه خبرې روانې دي. په غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراینای او امریکایي سیال اندری دیشیتسیا او جان کیری او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو تګلارې مشر کیترین اشټن برخه اخلي. جنیوا ته پر رسیدو د اوکراین د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر اندری دیشیتسیا وویل دی بل مسکو غوښتنه کوي چې د په هیواد کې د ترهګرو فعالیتونو ملاتړ ختم کړي او له پولې خپل پوځیان په شا کړي. ناټو وایي له اوکراین سره پر پوله شاوخوا 40,000 روسي سرتیري ځای پر ځای کړل شوي دي. دیشیتسیا وویل کیف غواړي چې له مسکو سره خبرې وکړي خو ټینګار یې وکړ چې روسیه دا حق نه لري چې اوکراین ته د هیواد چلولو لار وخی. په جنیوا کې دا غونډه پر داسې وخت کیږي چې د اوکراین په ختیځ کې په یو شمېر ښارونو کې روسي پلوه بلتون پالی مضبوطیږي. نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبري غونډې پر وخت دا داوی بې ځای وبلل چې ګواکې روسي سرتیری یا پټ جاسوسان د اوکراین په نارامۍ کې لاس لري. عراقی چارواکی وایي له موسل ښار د باندې پر پوځي اډې د وسلوالو په حمله کې لږ تر لږه 12 سرتیري وژل شوي او لسو زیات ژوبل دي. اسوسییټډ پرس اژانس د پوځ او پولیسو له خولې وایي نننۍ حمله هغه وخت پیل شوه چې یو ځانمرګي بریدګر له چونکو موادو د ډک ټرک چاودنه وکړه. تر دې وروسته وسلوالو ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې له پوځیانو سره نښته پیل شوه. اسوسییټډ پرس اژانس وایي په نښته کې 8 وسلوال هم وژل شوي دي او د حمله پړه چانه د منلې. او په جنوبی کوریا کې د هغو 290 کسانو لټون روان دي چې له ساحل سره نږدې د کښتۍ تر اوښتو وروسته په اوبو کې ډوب شوي ول. د دې سره د مشال رادیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پاکستان د مرکزی حکومت قومي سلامتي لپاره د کابینې غونډه شوه چې پکې له وسلواله طالبانو سره د مذاکراتو جاج اخستل شوه. بلخو طالبانو د دزمندې مودې غزولو نه انکار کړی. د دې وجوهات څه کېدای شي؟
دغه ما په خاص د دباو د لپاره استعمالي او عديدا ګوري چې حکومت په کومه طریقه باندې خپل موقف راوځي پرې پېښ کړی دی.
په پاکستان کې د دوو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو ترمنځ ملاقات او فوج ته څه پیغام ورکوي؟
دو جوتنا سوہنا نسی کا ولائی دے پوزیشن کے لدی او دادا چھ دو اثر رسوخ واری مطلب دو لہر سمرہ ممکن ری دو قابو واری.
خبر پختونخوا کې سرمایه کاران شکایت کوي چې واکمن ګوند د دوی په کارونو کې سیاسي مداخلت کوي.
مونږ لیزونه کینسل کیږي زیات لکه تقریبا 80% بهر ماینینګ کمیټه کې مونږ لیزونه لګیا دي کینسل کیږي. د دې نه سټیک ہولڈر مکمل تور باندې بهر کړی دي او خپل مرزي رول را باندې لاګو کوي لګیا دي.
په کابل سیمه اورغزو کې د تیلو په خرڅ بندیز لوجه مقامی خلک له کوم ستونزو سره مخامخ دي. ندی تر څنګه په خبرونه کې په نړیوال موضوعاتو هم رپورټونه لرو او د دې مهره ویله مشال رادیو سره اوسه. اور دین کو تاسو ته ماشال رادیو د نن ورځی اخیری خبری غړی تا غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت ته ستاسو پام راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتی په اړه د کابینې کمیټې غونډه شوه چې پکې وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو او په نورو موضوعاتو خبري وشوه. په غونډه کې د کابینې وزیرانو په شمول د فوج مشر جنرال راحیل شریف هم ګډون کړي. د حکومت لخوا د لوی کچې غونډه په داسې حال کې شوه چې وسلوال طالبانو تیر ورځ د دزمندې مودې غزولو نه انکار کړی وو. د دغه غونډې نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتی کمیټې غونډه سرته رسیدلې ده چې پکې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف او ایسای مشر لیفټنټ جنرال ظهیر الاسلام سربیره نور سیاسي او پوځي مشرانو ګډون وکړو. مشال ریډیو سره خبرو کې د وزیر اعظم هاوس تعلقات عامه یو افسر اووی غونډه کې د ترهګری پر ضد د طالبانو سره د مذاکراتو او ملک کې دامن په ځای کول په چارو خبرې اترې وشوې. د پاکستان ټلویزیون د دې غونډې کې پاړه وای چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د ملک امنیتی صورتحال او د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرونه ورکړه، او د وزیر اعظم نواز شریف د خولې وای چې دوی به پاکستان د امن علمبردار جوړوي، او د دې مقصد لپاره د پاکستان سیاسي او پوځي مشروالي یو ده. کله چې مشال ریډیو د دې غونډې د اهمیت په اړه اسلام آباد کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو تجزیه کار قریش خټک نه وپوښتل، نو هغه وویل چې د دې مذاکراتو او ملاقاتونو هیڅ ګټه نه ترلاسه کیږي.
زه خدا غنم چې دا کوم مذاکراتي عمل دی، دا مڅ ټوک ټقاله وي، او حکومت چې کوم ریسپانس ورکړي دا مڅ ټوک دي چې کوم خلک دا عین منی او دې عین لاندې دنه وخت لري هغه په دې ریاست کې اوسېدلی شي. کوم خلک چې دا عین نه مني او دې نه بغاوت کړی دی هغه دولاري دي، یا خدا دې چې ریاست پاکستان هغه په زور باندې ختم کړي، یا دویم صورتحال دا جوړیږي چې دغه باغین ګروپونه چې دي چې کوم د ترهګری او د پاکستان ولس وجني او هغه ګروپونه چې دي دا ریاست ختم کړي او په دې باندې مکمل قبضه وکړي، دا دوه صورتحال دي. د دې په مینس کې چې دې بل څه صورتحال ماته نه ښکاري.
همدارس د دې غونډې په اړه د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر محمد سعد مشال ریډیو ته وویل،
زما په خیال باندې خو به فلحال به فیصله خون دغه نه وي، میټنګ به نه وي. دا چې طالبانو کوم دا جنگ بندی توصیه ونه کړه، نو مخکې حکومت لپاره څه آپشنز دي، څه لایح عمل لپاره هغه سره څه آپشنز دي، نو هغه باندې به غور کوي. او هغه زما په خیال باندې هغه آپشنز باندې یو ځل بیا خپل کوشش خو به جاری ساتي چې مخکې اوسه کیږي، مخکې میټنګ کیږي، هغې سره نه کیږي. جنگ بندی واقعي ختم شوی ده، کاسې اعلان په تور باندې ختم کړی ده. نو زما په خیال باندې کې بلک وخت درکار.
د وزیر اعظم هاوس سرچینو په وینا چې د غونډې دوران د خارجه او قومي سلامتي مشیر سرتاج عزیز د افغانستان د اوسنی صدارتي ټاکنو په حواله هم خبرونه ورکړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8:30 د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
اوریدونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږیده. پاکستان وسلوالو طالبانو د ډزبندې د مودي د نه غزولو اعلان کړی دی. تر دې وړاندې له حکومت سره د خبرو تر په خاطر تیرې کې طالبان پاکستان تر سلويخت او ورځو پوری ډزبندې کړی وو. پښتنه دا چې طالبانو دا ګام روانو خبرو تر ته یو جدي خطر دی، او کنه د دې شاته نور څه مقصدونه دي؟ دا د عبدالحی کاکړ په رپورت کې اورو.
د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ له روانو خبرو اترو څخه هغه وخت د کامیابی هلی پیدا شوې کله چې طالبانو د مارچ په میاشت کې تر یوې میاشتې پورې د ډزبندۍ اعلان وکړ، چې وروسته بیا لس نورې ورځې هم وغځاوه، خو اوس یې طالبانو د نه غځولو اعلان کړی دی. د تحریک طالبان پاکستان ویاند شاهد الله شاهد د چهارشنبې په ورځ په جاري سوي یو رسمي بیان کې ادعا وکړه چې حکومت یې د امن سیمې د پنشه کولو، د دوی غیر جنگي ملګرو د خوشي کولو غوښتنې نه دي منلي، او سره د خبرو اترو په دوران کې د دوی پر ضد عملیات هم جاری ساتلي دي. پښتنه دا ده چې آیا د ډزبندۍ نه غځول د حکومت او طالبانو ترمنځ هر روانو خبرو اترو ته جدي خطر را پیښ کړی دی، او کنه طالبان له دې ګام څخه ځینې نور هدفونه ترلاسه کول غواړي؟ په پېښور کې د فاټا د امنیت په خوانی سیکرټر بریګیډیر محمود شاه دا د طالبان له لوري پر حکومت د دباو اچولو یو ګام بولي.
دیده ما بخیر در دباو در پار احتمالی او عدیده گوری سی حکومت پر کمه طریقه مانه خپر موقف لاؤسه پوری پیش کرم نده زمونگو موقف سره، او اغی دونه یرولی دی چه باگی خپر مطالبات و تا بیان کردی، او دی مطالبات لدی بیان کردی هم نده. زما بخیر دیسره چه بیا که مذاکرات کی گی او یو طرف دا جنگندی نوی او بمونم خلاسی گی بیا که دا دباو مطلبی چه که کارو نکن زما بخیر مذاکرات با هم دا حکومت دا پارا بزر پا حکومت دباو راشی دا عوام دا طرف ها چه تاسو مذاکرات مکره او کم عملیات دی آراؤ که.
خو د وسلوالو طالبانو دغه ګام د حکومتي او تحریک طالبان د مذاکراتي کمیټې غړي زیات نه دي اندېښمن کړي. دوی وایي دا به روانو خبرو اترو ته جدي خطر پیښ نه کړي. د حکومتي مذاکراتي کمیټي غړی رستم شاه مومند هیلمند دی چې شایي طالبان به بیرته ډزبندي اعلان کړي.
خبرو اترو کوم دروازه دا غي به تساتلې ده هغه چې خبرې ترې به هم جاری وي. نو زما خپل لا ګمان دی چې درې سلو ورځو کې چې هغه سره چې کوم ملاقات کې چرته وشو نو وخت او د زین اٹک کې خو دل شو ملاقات وشو نو هغه به په دې باندې راضي شي چې ډز بندي چې کوم دی ته به وسط ورکی دی له به توسي ورکی.
هم دا شان د تریکې طالبان د مذاکراتي کمیټې غړی مولانا یوسف شاه بیا مشال ریډو ته ول چې د دوی د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق هڅه کوي چې وسوال طالبان بیرته ډز بندي ته راځي کړي. خو البته د پونه د ډز بندي نه غزول خبرو اترو ته لوی خطر نه دی.
دا خو د مذاکرات لپاره زیاته خطر مونږ نه غنو. چار چار دا گلی شکوی او یو بل ناراض کې دل دا خو په مذاکراتو کې راځي. دا خو فریقانو کې همیشه چې سوله کېږي دا راځي. دا خبرې پکې نو مونږ کوشش ودا کوو. مولانا صاحب اوس هم لګیا دي زمونږ د کمیټې سربراه مولانا صاحب راځي چې هغه خو په اسانه طریقې سره دا کوم ډیډ لاک ته راولو یا تعطل رالو
کچم د طالبانو او حکومتي مذاکراتي کمیټي غړي اوسم د خبرو اترو کامیابی ته خوشبينه دي. خو په پاکستان کې ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د طالبانو دغه ګام د خبره په ګوته کوي چې د دواړو غاړو ترمنز په خبرو اترو کې اوسم ډېری پیچلتیاوي موجود دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غواګی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند له مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری سره لیدلې دي. د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات پر داسې وخت شوې چې ویل کېږي د حکومت او د هیواد فوج ترمنځ په ځینو موضوعاتو اختلافات دي. آیا دا ملاقات په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو او جمهوري ارزښتونو د پیاوړي کېدو معنی لري؟ د دې پوښتنې جواب پامیر ساحل راکوي.
د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پیپلز ګوند مشر او له پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری سره ولیدل. په ملاقات کې دواړه مشران پر دې سره سلا شول چې په هیواد کې به د جمهوریت پر حال ساتلو او جمهوري ارزښتونو ته د ودې ورکولو لپاره کار کوي. په غونډه کې دواړو مشرانو وویل چې هیڅ ډول ناجمهوري قوتونو ته د هیواد په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. شنون کې وایي د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات پر داسې وخت شوې ده چې د پاکستان پوځ او حکومت ترمنځ پر نو موضوعاتو اختلافات دي. په دې کې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري د مقدمې موضوع تر ټولو مهمه ده. لبلې خوا د دواړو مشرانو ملاقات په داسې حال کې هم شوې ده چې د تحفظ پاکستان قانون په اړه د مسلم لیگ نون په مشرۍ د جوړ حکومت او پیپلز ګوند ترمنځ اختلافات دي. پښتنه ده چې د دواړو ګوندونو پر اختلافاتو سربېره د نواز شریف او آصف زرداری خبرې اترې آیا په پاکستان کې د سیاسي او جمهوري ارزښتونو د پیاوړیتوب معنا لري او کنه. د ډېر اسماعیل خان په ګومل پونتون کې د سیاسياتو استاد عزیز الله خان وای د پاکستان په سیاسي ګوندونو کې پوخواله راغله دي او مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دا پیغام ورکول غواړي چې د جمهوریت پر حال ساتلو لپاره به دوی لیو بل سره ولاړ وي.
د پاکستان وزیر دفاع هغه او د شیف اف آرمی سټاف ترمنځ چې سخت خبرې وسولې هغه ترمنځ تلخی وسولا او په دنیا باندې د نوښر کولو طرف سخت بیانات راغلل. نو بازي الکو پاکستان کې دا محسوس کړل چې د جمهوریت په خطر ده. نو هغه خطرې پر ضد باندې دا پیغام ورکول غواړي چې کا سیاسي ګوندونو ترمنځ هر څو اختلافات وي خو جمهوریت لپاره به یو بل سره مرسته کوي یو بل سره اتفاق کوي.
د لاهور یونیورسټي اف مینجمنت ساينسز د سیاسياتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس د شریف او زرداری د ملاقات هرکلی کوي او وایي لدې ښکاری چې د اتیا او نویم لسیزو په څیر و سیاسي ګوندونه د جمهوریت حکومت کمزوري کول هڅه نه کوي. نو ویل دې سره به په پاکستان کې جمهوریت ارزښتونه پیاوړي شي.
موږ ولیدل چې تر دې حکومت مخکې چې د پیپلز ګوند او د هغو د ملګرو حکومت وو نو پر هغو له هرې خوا کافي فشار وو. خو د اپوزیشن لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نون ورسره یو سو او هغه ټولې منصوبې چې د ځینو کسانو په ذهن کې وي چې جمهوریت حکومت پر لنګړي ناکامه شوې. همداراز موږ ګورو چې په 1900 اتیم او نیویم لسیز کی چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو او شخړو سیاستو دا کار د هغه بالکل برعکس دی. دا د خوشحالي خبره ده او له دې سره به په پاکستان کې د جمهوریت فرهنګ او جمهوریت ټولنې جوړېدل ممکن شي.
نو چې د شریف او زرداری ملاقات د جمهوریت فرهنګ او ارزښتونو د پیاوړیتوب یا قوي کېدو معنا لري، نو آیا د دې معنا دا شو چې د پاکستان پوز به د هیواد په سیاسي چارو کې لاسوهنې ډډه وکړي او کنه؟ پوهاند ډاکټر رسول بخش رئیس وایي دا نشي ویلی چې پوز به د دواړو ګوندونو له پیغامه اغیزمن شي او کنه.
دا ویل بگران وی چې آیا فوج ته پیغام رسیږي او آیا فوج له دې پیغامه متاثر کیږي او کنه. خو لږ تر لږه دا ده چې د ولس مخې ته، د رسنیو او ټولې نړۍ مخې ته، د دوو لویو سیاسي ګوندونو ترمنځ د جمهوریت په حق کې اتحاد او همغږي یو ښه زیری دی، یو ښه نښه ده.
خو استاد عزیز الله خان دا باور لري چې د پاکستان پوز په ښکاره په سیاسي چارو کې د ګوتې وهلو په حالت کې نه دی، خو بیا هم د هیواد په چارو کې واک غواړي.
پاکستان فوج هم نن په دې اپوزیشن کې نه ده، د جمهوریت کې آپ سیاست کې لاسوهنه وکړي، دا جوت لاسوهنه نشي کولای دې پوزیشن کې نه دي. خو دا ده چې دو اثر رسوخ غواړي، مطلب دو هر څومره ممکن وي دو قابو غواړي، دو دا نه غواړي چې مکمل کنټرول در لاسه ورکړي.
شنون کې په دې اندي چې د پاکستان فوج ته نه یوازې سیاسي ګوندونو پیغام ورکړ، بلکې تر دې مخکې مدني ټولنې، رسنۍ او عدلیه هم د هیواد په چارو کې د پوځ د لاسوهنې مخې ته خنډ شوي ول. اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت،
امان الله خان یو ستر انسان،
عزیز میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره،
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده،
دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سره،
قاضی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی،
د پښتون قوم د خوش قسمتۍ و چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شی پښتو دی،
ملنجان د پښتنو په درد باندې درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اردن کو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غواګی. دا خبر پښتونخوا د اسمبلی په پرونی غونډه کې له اسلام طالبان سره د مذاکراتو په اړه د صوبایي حکومت په کردار په مذاکراتو کې د شوی پرمختګ او د مستقبل په اثراتو ځانګړي بحثونه شوي. په غونډه کې د اپوزیشن ډلو په مذاکراتي عمل اندېښنې څرګندې کړې دي. د دوی په وینا په مذاکراتي عمل کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو هغه مشران نه دي شامل کړل شوي چې د ترهګرۍ نه متاثر شوي دي. د دې غونډې نور حال له پی خبره د مشال رادیو خبريال غلام غوسرا کوي.
په دې مهال د قومي وطن پارټي پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو وویل چې په مذاکراتي عمل کې د پښتونخوا او قبایلي سیمې پښتانه مشران په اعتماد کې نه دي اغیستل شوي.
او سوپ تو اتماتي کې شې شې ونی دي دا وی ته وځي نا یو القیصر یو دغه یو دا راي جوړی کې نه چې دا مذاکرات به وکړو.
او د پاکستان پیپلز پارټي پارلماني مشر محمد علي شاه باچا په خپل وینا کې وویل چې د مذاکراتو په بهیر کې حکومت پوز او وسلوال په یو بل باور نه لري او د ترهګر فعالیتونو په لړ کې د دریم قوت خبري هم کیږي.
ګورنمنت وی چې موږ دا کسان لیست کړو، طالبان نه مني، آرمي والے د سپیکر سره نه مني، دلته ګورنمنت والا په خپل ځای باندې خبري، آرمي والا په خپل ځای باندې خبري، نن دې نتیجه باندې د سپیکر سره سره دلته دې سره ټول ماکی په دې دوران کې وشي. حکومت هم جرات دې قوت کړی دا، طالبان هم دا مني دا دې قوت کړی دا، دا دې قوت په موږ تاسو کې دا، دا دې قوت په کار چې موږ د کلی د لیدو باندې نه موږ ولې شو.
او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې د وسلوالو په فعالیتونو کې قبایلي مشران او قام پرست خلک وجل شوي دي، خو په مذاکراتي عمل کې د هغوی سره مشاورت نه دی شوی.
په دې قبایلي سیمه کې د جرګو د وجود انډیویډوال مشرانو پوره جرګې چې هغه وجل شوي، خو موږ نه وینو
چې دې کمیټو دا خبره محسوسه کړې چې راځي او دا قبایلو مشرانو سره کېږي چې پوره پوره جرګې هغه رایې کړي پوره پوره جرګې هغه وجلي.
او د جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان وویل چې یو طرف ته مذاکرات روان دي او بل خوا ته تیر ورځ د پیښور د چغلپوري یو روخ کلی ته د کلی د خالی کولو لپاره دړکې ورکړې شوې دي.
جناب سپیکر صاحب د ملکی جلسې څه د پاره دي؟ آیا د مو ادارې دومره کمزوري دي؟ د پیښور کې یوې لوی بستې ته خطونه راغلي دي او خطونو کې و پدایلې دي چې پلاني وخت ته پوری دی علاقه خالی کړو. جناب سپیکر صاحب حکومت څه شو؟ حکومت نوم د تکلیف ته شایې نشته.
او د عوامي نېشنل ګوند د سوات د سیمې د اسمبلی غړي جعفر شاه وویل چې د سیمې امن د قبایلي علاقې او افغانستان سره تړلې دي او د افغانستان په اړه دوی له مثبت کردار لوبول پکار دي.
ترسو پورې افغانستان کې امن دی، ترسو پورې چې په پاټا کې امن دی، زمونږ دایي داسونه بیکار دي او پرونو بیکار دي. زما په خیال چې موږ د ریالیستک اپروچ اپناو کو چې د 2014 د روسو ناتو پورسونه هغه واپس کیږي، زمونږ د کم کردار پاتې شي، مثبت کردار کم پاتې شي، موږ کم کردار ولوبو چې په ریښتیا کې نور په ورځني کې
د اپوزیشن ګوندونو د نیوکو په جواب کې د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاپرمان وویل چې صوبایي حکومت د خپلو ذمہوارونو غافل نه دی خو په سیمه کې امنیتي حالات د تیرو ډیرو کالونو خراب دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو په خبر پښتونخوا کې د مدنیاتو په امد کې د چین سرمایه‌کاران وایي چې د صوبي موجوده حکومت ورته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي او که چیرې حالات دغه شان پاتې شول نو دوی به خپل سرمایه بلوچستان صوبې ته منتقل کړي. د سره سره ځایي سرمایه‌کاران هم د لایسنسونو او د اجارو نه میلاویدو شکایتونه کوي او وایي چې د مدنیاتو کاروبار د تباهۍ په لور روان دی ځکه چې د حکومت لخوا سیاسي لاسوهنه کیږي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د مشال لړیو خبريال زلان یوسفزی راکوي.
د مدنیاتو په مد کې د چاینا سرمایه‌کارانو مشر جانګ فو مشال لړیو ته وویل چې د مدنیاتو وزارت په هغوی باندې د پاکستان څخه چین ته برآمدات بند کړي دي او دې سره سره د دوی د هجارې درخواست ته د تیرو څلورو میاشتو راهیسې هیڅ ځواب نه دی ورکړی شوی. هغه زیاته کړه،
زه
په 1999 کې پاکستان ته راغلی یم، هیڅکله هم موږ ته کار کولو کې سستونزې نه دي راغلي، خو د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت زموږ لپاره دلته کار کول ډېر ګران کړي دي. که دغه شان حالات وي نو موږ به خپل سرمایه بلوچستان ته ووسو او د خیبر پختونخوا ډیر خلک به بے روزګار شي. زه نه پوهیږم چې ولې موږ ته ستونزې پیدا کولی شي. د خیبر پختونخوا مدنیاتو کاروباریانو صدر شیربندی مروت وینا ده چې د مدنیاتو اداره دوی سره مرسته کوي خو د سیاسي لاسوهنې له وجې اوس د دوی کاروبار د تباهۍ په لور روان دی.
موږ لیزونه کینسل کیږي زیات، لکه تقریبا 80% په هر ماینینګ کمیټه کې موږ لیزونه لګیا دي کینسل کیږي او لایسنس باندې پابندي لګېدلې ده او نور چې سورا رول او ماینینګ ایک جوړیږي د دې نه سټیک هولډر مکمل تور باندې بهر کړی دي او خپلې مرزي رول را باندې لاګو کوي لګیا دي.
منیر کې د سنگ مرمر کاروبار کوونکی احمد غنی مشال لري او ته وویل چې د ضلع په کچه هم د ځینستونځو لوجه د سنگ مرمر کاروبار متاثر شوی دی.
چیرمن د کمیټې چې د ډي سي او صاحب دی ډي سي بنیر هغه پیسې لا وکړه اوس مطلب دا دی چې هغه پیسې لا 850 روپے ټرک او 950 روپے ټرک لوکل خلک هغه پیسې لا نه مانی پامپو هم ماینینګ ولا چې دی چې دا غیر مطلب دا دی دولځي 200-250 ټرکوزی هغه بند دی.
د مدنیاتو سره تړلي پاکستانی او چاینا سرمایه‌کارانو د شکایتونو او د ستونزو په باب لمو چې کله د مدنیاتو صوبایي وزیر ضیا الله افریدي څخه وپوښتل نو د هغه وینا وه د پام وړ ده چې ځایي او د چاینا سرمایه کارانو په خیبر پختونخوا کې په مدنیاتو خواوشا 2.4 روپیه سرمایه کاری کړې ده چې ورسره د خیبر پختونخوا د 200,000 څخه زیات کسان په روزګار دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د خبرونه په دوی مې نمای کې تاسو لپاره په نړیوال موضوعاتو هم رپورټونه لرو. د دې ترڅنګ په اورګزو کې د تیلو په خرڅ د بندیز له وجې د مقامي خلکو ستونزې هم اوریدل شي. خو وخت شوی دی د مازیګر 5:30 بجې. پامیر ساحل نه د خبرونو لنډیز اورو. پاکستان وایي د بشري حقوقو په اړه پر هیوا هیواد د توجه پر ځای پکار د نړیوال ټولنه په هر هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت خوالي لپاره کار وکړي. د خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي تسنیم اسلم نن په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر وخت په پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه د یو رپورت په تناظر کې وکړه. د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شاه فرمان وایي له ډزبندۍ پرته د سولې خبرې پر مخ تلل ممکن نه ښکاري. تېره ورځ د خبري غونډې پر وخت نوموړي وویل وفاقي حکومت دې د اوربند جدي هڅې وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له فدرالي حکومت غوښتنه کړې ده چې د ډاکټر شکیل افریدي مقدمه دې بلې صوبې ته منتقل کړي. اعلی وزیر پرویز خټک تېره ورځ په پېښور کې له مشال راډیو سره دا خبره د مرکې پر وخت وکړه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د طالبانو یو پخوانی چارواکی آغا جان معتصم په متحده عرب اماراتو کې تر څارنې لاندې دی. معتصم په افغانستان کې د سولې ملاتړ دی او د سولې شورا نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د معتصم مساله د دې ښکارندوی کوي چې په سیمه کې په پټه او ښکارا د افغانستان د سولې ګډوډولو هڅې روانې دي. په جنیوا کې د امریکا، روسیې، اوکراین او د اروپای ټولنې لوړپوړو چارواکو ترمنځ د اوکراین بحران پای ته رسولو په مخه خبرې روانې دي. په غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د اوکراین او امریکایي سیالان اندری دیشتسی او جان کیری او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د تګلارې مشر کیترین اشتن برخه اخلي. او عراقي چارواکي وایي له موسل ښار د باندې پر پوځي اډې د وسلوالو په حمله کې لږ تر لږه 12 سرتیري وژل شوي او لږ زیات شو.
پامیر ساحل جو د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. او ریډونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال سراج زهیر د پاکستان مقامي ورسپانو اداري لوستي دي او غټی کې په دې رپورت کې راغونډه کړي.
نن د پیښور نخ پریدونکو اج ورسپانه خپل اداري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی صدر آصف علي زرداري ترمنځ ملاقات ته د پاکستان دانشورانو او تجزیه کارانو ډیر اهمیت ورکولو او که وخت شي نو واقعي دا ملاقات ډیر د اهمیت وړ هم وو، ځکه چې دا وخت حکومت ته یو شمېر مسلې ورپیښې دي. یو طرف ته د طالبانو سره روان مذاکراتي عمل او بل پلو د رستیو کې د حکومتي غړو لخوا د پوز خلاف بیانونه ورکولو د پوز او حکومت ترمنځ تاوتریخواله رامنځته شوی وو. د اداري په وینا چې په دې موخه کسه هم د پاکستان پیپلز پارټي لخوا د حکومت په تحفظي پاکستان بل باندې تحفظات مخې ته راغلل، خو بل پلو آصف علي زرداري د حکومت سره د جمهوریت د ودې لپاره د مرستې باور هم ورکړو. د کومې نه چې دا سرګندېږي چې ملک جمهوري ادارې مضبوطی دي او ټول سیاسي ګوندونه د جمهوریت لپاره یو موټی دي. اداریا اخر کې وایي چې لدی سربېره د وزیر اعظم نواز شریف او آصف علي زرداري ملاقات په یو داسې وخت کې وشو چې د نورو مسلو سره سره مالیکل هم په ختمېدو دی. نو خبر دا وی چې حکومت او اپوزیشن په اتفاق سره بجټ هم جوړ کړي او د غریب اولس خیال پکې وساتلې شي، ځکه چې دا وخت اولس د ګرانۍ له وجې ډېر تنگ دی. نو باید چې حکومت او اپوزیشن د نورو ستونزو هوارولو سره سره دا مسله هم په نظر کې وساتي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي چې د پرویز مشرف په ضد غداری مقدمه کې خصوصي عدالت د بیرستر فاروق نسیم هغه درخواست مسترد کړی دی چې پکې ویل شوی وو هغه ټول خلک چې پکې وزیر اعظم، وفاقي وزیران، سیکرټریان، گورنر پنجاب او نور اهم چارواکي شامل وو، چا چې پرویز مشرف ته د 3 نومبر د اقدامات مشوره ورکړې و، باید چې هغه هم دې مقدمه کې شامل کړي شي. درې مخکې لیکي چې عدالت خپل دلیلونو کې ویل چې انکوائری ټیم ته ریکارډ کړی شوی بیانونو کې چا هم نه دی ویلي چې ذکر شوی کسان د پرویز مشرف سره وو او دا شان دغه غیر عینی اقدام د په یوازې کړی دی. او بل دا چې خصوصي عدالت سره صرف د پرویز مشرف په ضد مقدمه اختیار دی، نو ځکه پکې نور څوک نشي شاملولې. اداریا اخیری کې لیکي د پرویز مشرف مقدمه ډیره اهمه ده او پکار ده چې دا زر تر زره سرته ورسولې شي، ځکه چې دا د ملک د مفادو او راتلونکي د تحفظ خبره ده. نو ځکه هر حال کې د دې فیصلې زر تر زره کول اوس ضروری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اډان رسپانی په پاکستان کې د مرکزی حکومت او کلدم تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د امن خبرو اترو او فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د وسلوالو د غواخونو باوجود د کامیابو انتخاباتو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. دا د غدوړو مقالو غټکی په دې رپورت کې ورو ډان رسپانل کې د پاکستان وفاقي حکومت او تربندیز لاندې وسلوالو طالبانو ترمنځ د امن خبرو اترو کې داسې ښکاري چې حکومت لاره خطا کړي. هر څه د طالبانو په حق کې دي او د هغوی په خوخه روان دي. کچری هغه د جنگبندۍ د مودي غزولو خبروي او که د بندیانو د خوشی کولو او وسلوالو ته دا هم معلومه ده چې د خبرو بل پړاو لپاره به څنګه حکومت مصروف وساتي. رسپانل کې د حکومت لخوا د خبرو اترو په اړه تګلاره داده چې تر څومره حد پورې ممکنه وي تر هغې د جنگبندۍ موده وغزول شي. د دې علاوه حکومت وسلوالو طالبانو مخې ته نور شرطونه نه دي ایښي. رسپانل کې چې حکومت وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو او د ممکنه راضینامې لپاره دا شرط ایښي دي چې دا به د هیواد د آئین لاندې وي. بلخوا فارن پالیسی مجلې کې د افغانستان ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو کې د 2 میلیونه نه زیاتو خلکو د بارانونو، سختو موسمي حالاتو او په ګینټو په قطارونو کې د انتظار کولو وروسته په 6000 نه زیاتو پولینګ مرکزونو کې رای واچولې. افغانانو په دې هیله رای چولی چې خپل راتلونکي خوندي کړي چرته چې امن او خوشحالي راوړلو کې به وخت ولګي. مجلې کې چې د طالبانو د غواخونو او بریدونو باوجود افغانانو خپل رای وکارولې. د انتخاباتو نه وړاندې وسلوالو طالبانو د انتخاباتو خپلواک کمیشن او پر افغان پولیسو یو شمیر بریدونه وکړل چې مقصد یې دا و چې خلکو کې ویره تره خوره کړي او د دغه هیواد د جمهوریت په لور سفر کې خندان راپورته کړي. د دې ترڅنګ وسلوالو دا هم غوښتل چې په دې موده کې افغانستان کومې لاسته راوړنې کړي هغه په سین لاهو کړي. مجلې کې چې په انتخاباتو کې څوک یې هم ګټي یا شکست سره مخامخ کیږي، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان ملګري هیوادونو کومې ژمنې کړي هغه به تر څومره حده پورې سرته ورسوي. مجلې زیاتوي کچره دغه هیوادونه خپل ژمنې پوره کړي نو افغانستان به یو خود مختار جمهوریت هیواد په شان په هیواد کې دننه امنیت ولري او هم دغه شان به خپل ګاونډي هیوادونو سره هم په امن کې وي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی ستاسي پام یو بل نړیوال موضوع په لور راکوزوم. د هند په انتخاباتو کې د بهارتیا جنتا پارټي لخوا د وزیر اعظم کاندید نریندر مودی ویلي چې اټمی وسلې د هیواد حفاظت لپاره دي نه چې بل کوم هیواد پرې وځپوي. د نوموړي په خبره د اټمی وسلو کارولو کې به چرې هم لومړیتوب ونکړي. مودی دا خبرې له یو هندي ټلویزیون سره مرکې پر وخت کړي او رایټرز خبري اجانس پر یو مقاله خبره کړي چې غټ کې د یو دمې رستورو.
رایټرز خبرې اجانس لیکي د هند په انتخاباتو کې د بهارتیا جنتا پارټي لخوا د وزیر اعظم کاندید نریندر مودی وای چې د اټمی وسلو په کارولو کې به لومړیتوب چرې هم ونکړي. نریندر مودی دا خبره له هغې وروسته کړي چې قوم پرست هندو ګوند ژمنه کړي چې په اقتدار کې تر راتلو وروسته به د وسلو ستراتیژۍ ته سره لبیا کتنه کوي. خبري جانس لیکي مودی اے این آی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې اټمی وسلې د دفاع لپاره دي. دا وخت هند او ګاونډي هیواد پاکستان دواړه اټمی قوتونه دي او د اوږده واټن توغندیو ازماینې هم کوي. خبري جانس لیکي چې مودی په خبره په انتخاباتو کې به د دوی ګوند ریکارډ وټونه ترلاسه کړي او کانګرس ګوند به سخت ماتې وخوري. مودی په خبريالانو هم تور ولګو چې د 2002 کال د ګجرات په فرقایز بلوو کې پر د باندې د لاس لرلو تورونه لګولې وو. په دغه بلوو کې د زرو نه زیات کسان وژل شوي ول چې زیاتره پکې مسلمانان وو. خبري جانس د نریندر مودی په حواله لیکي چې اټمی وسلې د هند لپاره ډېری ضروری دي چې یو قوي هیواد جوړ شي. دا وسلې د زپلو لپاره نه دي بلکې د خپل ځان د حفاظت لپاره دي. خبري جانس د مودی په حواله زیاتوي چې د اټمی وسلو په کارولو کې به لومړیتوب نه کوي او دا ګام لومړی اټل بهاري واجپای خسته وو. په دې خبره هیڅ سمجوته نه کوو. دا خبره سرګنده ده چې د اټمی وسلو کارولو کې لومړیتوب نه کول د دوی د ثقافتي میراث سرګنده بنه ده. خبري جانس لیکي چې نریندر مودی دا سرګنده ونی له غیر وروسته کړي چې یو ونه وړاندې پی جی پی ګوند خپل انتخابي منشور کې ژمنه کړې و چې اټمی وسلو کارولو کې به لومړیتوب نه کوي او باوري خلک مقدار کې به اټمی وسلې جوړوي. د یاد ګوند تر مخه د هند اټمی نظری جاج به اخلي او د موجوده وخت له تقاضو سره به یې هم اهنګ کوي. دغه ګوند په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی، خو پخوانی او امریکایي سفارتکارانو اندېښنه څرګنده کړې چې په اټمی وسلو کې د لومړیتوب پالیسي به ختم کړل شي کچري دغه ګوند په واک کې راغلي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د معتصم آغاجان د بندلو حسیه پیل کړی دي. د طالبانو استاد معتصم آغاجان لسو ورځو رئیسی په عربي متحده عرب اماراتو کې تریتم شوی دي. ټاکل شوی و چې د سولې د علي شورا یو پلاوی له معتصم آغاجان سره د خبرو لپاره اماراتو ته لاړ شي، خو مخکې تر دې چې دا سفر وشي آغاجان په عربي هیواد کې ورک شو. احمد شیبر د بارنو چارو د وزارت لوایان احمد شوکیب مستغنی سره مرکه کړی او په لومړی تری پوښتلی چې د متسم اغه د مندلو حسی چرته رسیدلی دي. نو موري په جواب کې ویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزارت او د بیتوګه د سولې عالی شورا په همغږي سره په دې حڅه کې دی او د متحده عربی اماراتو د دولت د لوړپورو چارواکو سره په تماس کې هڅه کوي چې د معتصم آغاجان برخلیک معلوم شي، خو تر اوسه پورې موږ د دې نه زیات معلومات لاسته نه دی راوړی.
ځینو طالبانو ویلي دي چې معتصم آغاجان په اماراتو کې حکومت په خپل استوګنځي کې نظر بند کړی دی، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
دا خو احتمالي او فرضي خبرې دي، خو په رسمي توګه د متحده عربي اماراتو د دولت لخوا موږ ته کوم معلومات تر اوسه پورې نه دی راکړل شوی چې معتصم آغاجان څرنګه لادرک شوی دی.
مستغنی صاحب، که چیرته په لنډ راتلونکي کې، یعنی فرضاً په یو دوه اونیو کې د معتصم آغاجان درک معلوم نشي، آیا د افغانستان حکومت به بیا هم له یو شمیر نورو طالبانو سره د سولې خبرې په اماراتو کې مخته یوسي؟
دا یو څرګنده خبره ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت په دې باندې هڅه کوي چې د مشروع لارو څخه د سولې خبرې اترې په عملي توګه پیل شي، خو بیا هم دا یو احتمالي او فردي خبره ده چې راتلونکي یو یا دو اونیو کې د معتصم آغاجان برخلیک معلومیږي یا کنه، خو موږ هیله من یو چې ژر تر ژره د دې برخلیک معلوم شي.
اوریدونکو، د افغانستان د بارنو چارو وزارت ویاند چې له مشال لړۍ سره مرکه کول
پختو وای مشال ریډیو وار.
په د خبر پختونخوا وزیر اعلی او د جیل خانه جاتو صوبایي وزیر وای چې په خبر او خبر پختونخوا د امنیت په حواله یو حساسه صوبه ده او دوی یو واری بیا له مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ډاکټر شکیل افریدی مقدمه دی وفاق ته ولیږي، او دا وفاق موضوع هم ده. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال اړې خبریال شبیر احمد جان راکوي.
په پیښور کې خبریالانو سره د خبر اترو په وخت د خیبر پښتونخوا د جیل خانجاتو صوبایي وزیر قاسم خان خټک وویل چې وړاندې هم خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو لخوا په جیلونو غټ بریدونه شوي دي، او دلته کې د حساسو امنیتي حالاتو له وجې اوس هم دغه جیلونو ته خطر ده، ځکه چې په دې کې د غټ پای قیدیان دي. نو باید وفاقي حکومت د پیښور نه ډاکټر شکیل افریدی او د وفاق یا پنجاب د لاندې چې کوم محفوظ جیلونه دي هلته کې دي منتقل کړي، خو ولې دوی وایي چې ردوی حکومت هم وفاق ته په دې لړ کې خط استول دي، خو ولې جواب یې نه دی ورکړی؟
بالکل دا واضح ده، موږ بار بار هغه سره رابطه کړې ده، ریکویسټ موږ کړه، تحریری ریکویسټ موږ کړه، هغه ته مو ویلي چې په دې د وفاق کې دي تاسو کې دي دا تاسو والے، خو افسوس چې وفاق اوسه پورې په غیمه ده خاموش ده، هیڅ قسم ته ریسپانس نشته ده. موږ دا غواړو چې څومره زر نظر کې دی شي چې دا دی واپس والے.
بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم پرون مشال لیډو ته خپل خبرو کې ویلي وو چې دوی په خپل وفاقي حکومت ته په دې لړ کې خط لیږلې دي چې ډاکټر شکیل افریدی د پیښور نه چرته محفوظ ځای ته منتقل کړي، خو ولې هیڅ جواب نه دی ورکړی شوی؟
مو خط لیکل دي شکیل افریدی باره کې سره دلته کې دا سنسټیو صوبه ده چې دا که چرته شفت شي نو ډیره خبرې، خو تر اوسه پورې ماته جواب نه راغلی او زه انتظار کوم چې هغه جواب راغلی.
د خیبر پښتونخوا د صوبایي وزیر جلال خان جات لخوا په خیبر پښتونخوا کې جیلونو ته د خطرو په خپل باندې وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې جیلونو ته د خطرو معلومات دوی ته امنیتی او استخباراتي ادارې وخت په وخت ورکوي، ولې کله هم چې داسې څه خبره وي دوی به هڅه کوي چې د بنو او ډېرې سپل خان غوندې پیښې بیا ونه شي او ټینګ امنیت باوري کړي.
یہ جو انفارمیشن ہے وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں، الرٹس آتی رہتی ہیں تھرو ہمارے ایجنسی سے آتی ہیں، ہم ڈیفینیٹلی اس پر ایکشن لیتے ہیں جہاں ہمیں آرمی کی ضرورت ہے.
دا چې کوم د جیلونو د امنیت حواله سره معلومات دي زمونږ ایجنسونه وخت په وخت راځي، نو کله هم چې داسې معلومات راشي نو موږ خامخا خپل ګامونه پورته کوو. چرته چې د پوز ضرورت وي هلته پوز ولیږو. او اوس خو زمونږ ښه تکړه تربیه شوې ایلیټ فورس هم تیار دی، نو راتلونکي دوه څلورو میاشتو کې به موږ ته د پوز هم ضرورت نه وي بیا، او خپل جیلونه به په خپله محفوظ ساتو.
انشاءالله آرمی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہم نے جیل خانے اور سب کو خود ہم انشاءالله سیف رکھیں گے.
ڈاکٹر شکیل افریدی چې په قبایلی سیمو کې د کالد مسلوال ډلو سره د پاکستان پوسټ په ضد د مرستو په تور کې نیولې شوې دي. پیښور سنټر جیل کې په سخت امنیتی څارنه کې بندي دي، او د دوی د ساتلو په حقله باندې تیر د عوامي نیشنل ګوند صوبایي حکومت هم وفاق او پنجاب ته څو سواري درخواستونه استولي وو، ولی هغوی د دو د بوتلو نه انکار کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی. یو غیر سرکاري تنظیم پاکستان انوویشن فاونډیشن د الف په مرسته یو دستور منعقد کړی و. دغه دستوري ته ویل شوی چې په هیواد کې 2.5 کروڑ پورې ماشومان سکولونو ته نه ځي، او هغه ماشومان چې سکولونو ته ځي نو ګڼي چې سکول یو ستړی کوونکی ځای دی، او دا ځکه چې د تعلیمي نظام کې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې موجودې دي. دغه دستوري نور حال اسلام آباد مشال لڑی خبریال احمد اللہ رکبی.
یو غیر سرکاری تنظیم وای چې پاکستان کې 2.5 کروڑ ماشومان سکولونو ته نزی. غیر سرکاری تنظیم پاکستان انوویشن فاونډیشن د الف اعلان په مرسته نن د شروع په ورځ د یوې دستوري تابع وکړه. په دستور کې ګډونوالو وویل چې پاکستان کې دا وخت د 15 کالو نه تر 14 کالو پورې د ماشومانو شمیره 15.6 کروڑ ده، چې پکې 2.8 کروڑ پورې ماشومان سکولونو ته ځي او 2.5 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دستور کې وویل شو چې سند صوبی وروستو په خیبر پختونخوا کې د ټولو زیات 1.3 سوه سکولونه چې په کاغذونو کې خو موجود دي خو په ځمکه وجود نه لري، او 1% داسې سکولونه دي چې په یوه کمره مشتمل دي. د دستوري په حق لا د یاد شوی ادارې مشر اتر اسامه مشال ریډیو ته وویل،
اس ملک میں جو 25 ملین بچے سکولز کے اندر نہیں ہیں اور
پدی ملک کی چیکم 25 ملین ماشومان سکولونو تا نزی، او چیکم ماشومان سکولونو ته زی نو هغوی دا گنی چی سکول یو ستړی کون کی زائد دی. نو د داسی ماشومان لپاره پدی ملک کی د تعلیم معیار خکول او کوم ماشومان کی سکول ته نزی هغوی سکول ته درا وستو لپاره موږ دا پروگرام شروع کړی دی. بدمرغی سره زمو په ملک کی تعلیم ته توجه نور کړی کیږي. حکومت خو تعلیم په حق له خبرې کوي، خو نور له بجټ مختص کوي او نس نور سه ګامونه پورته کوي. نو د دې پروګرام د لارې موږ ولست دا ویل غواړو چې زموږ ملک کې 80% نه زیات ماشومان سکول ته نه ځي، او که موږ د دې لپاره سو نکړل نو راتلونکي کې به دوی د 13 سره مخ شي. په دستور کې ګډون کوونکي تعلیمي ماهر یحیی فاروقی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له پکار دي چې سکولونو جوړولو سره سره سکولونو ته نه تلونکي ماشومانو ته د نورو لارو نه تعلیم ورکړي شي.
2.5 کروڑ بچے جو اسکول نہیں جاتے ان کے لیے ہمیں کم از کم 1 لاکھ اسکول چاہیے.
2.5 کروڑ معشومان کی اسکولوں تا نزی ہوئی لپارا ملک 1 لاکھ اسکولوں پکار دی، او کہ حکومت بھی لپارا اسکولوں جوڑول شروع ہم کڑی نو ڈیر کلونا بپری لگی. نو زوائم کی ددی اسکولوں دا جوڑے دو پورے پکار دی چی حکومت پا یو بلا منصوبہ کار شروع کری، او حقا دا چی پا کم موسیموں کی اسکولوں نشتا نو حقل تا دی حکومت دا مختلف و غیر سرکاری اداروں پا مرستا معشومان تا دا پروجیکٹر دلارے سبق خودل شروع کری. نو زگرنم چی رتن کی بنزو کالو کے بعد پمل کی یو ہم معصوم بے د تعلیم پاتی نشی. پدے موقع ایوی بل تعلیمی ماہر رابیہ غریب مشال ریڈیو تو اویل چپ پاکستان کے دنا خواندگی شرح د خطرناک حد پوری زیادہ دا، حکومت لا ہنگامی بنیادونو گامونا پورتا کول پکار دی.
دی ریٹ آف الٹریسی جو ہمارے یہاں ہے وہ بہت خطرناک ہے.
زمون پمل کی دنا خواندگی شرح ډیره خطرناک ده. پاکستان پراتلون کی شل 15 کالو کی اقواڑی چمرک
برښنا ناخوندګي ختم کړي، نو د اوسنه ورل په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کول پکار دي. که کوم سیمو کې سکولونه نشته، نو په سکولونو جوړولو د کار شروع کړي، خو ورسره د هغه ځای ماشومانو ته په نورو طریقو سبق خودل شروع کړي.
په دستور کې ګډون کوونکو په حکومت زور راوړو چې نه صرف دې په بجټ کې د تعلیم لپاره پیسې زیاتې کړي، بلکې هغه ماشومان چې سکولونو ته نه ځي، د هغوی د ترغیب لپاره د وظیفې هم شروع کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اور دن کو تاسو د مشال اړ خبر مې ته کوګي په ورګزو جنسي کې نن درې مورز هم چې د پولیټیکل انتظامی لخوا په د تیلو په خرص بندیز لګول شوی دی، ځای اوسیدونکو کې ډیرو ستونزو سره مخامخ شوی دی. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال د کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
په کابل سیمه اورکسو ایجنسی کې ځای اوسیدونکو وایي چې پولیټیکل انتظام لخوا په تیلو باندې د بندیز وروسته د سوالو زیاتره گاډي ودرېدلې دي چې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي. د فیروزخیلو سیمه ملک یاسین خان مشال لډیو ته وویل چې دغه بندیز کوزی منځني او برکور ایجنسی په محسوسو علاقو کې دي. انتظامی دفتر نه د نوم نه خودلو په شات یو انتظامی چارواکی مشال لډیو ته وویل چې په تیلو باندې دغه بندیز دوی نه بلکې د امنیتی ځواکونو لخوا لګول شوی دی. چارواکی دا هم وویل چې په سیمه کې د تیلو استعمال په غلطه طریقې سره روانو، نو ځکه دغه بندیز د امنیتی ځواکونو لخوا ولګول شو. خیبر او کرم ایجنسی سره په لګیدو په اورګزو ایجنسی کې د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د مارچ میاشت 2013 کال راهیسې روان دی چې لا تر اوسه پورې دوام لري. طارق اورګزه، مشال ریډیو، اورګزو ایجنسی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواکې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د ټریننګ لپاره د پاکستان کراچۍ ښار ته رسیدلې دي. دغه لوبغاړو ته په کراچۍ کې به د پاکستان د کرکټ د قومي ټیم پخوانی کیپټن امیر سوهیل او راشد لطیف ټریننګ ورکوي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اپریل په 15مه نیټه کراچۍ ته رسیدلې ده. د افغانستان د ملي ټیم شل لوبغاړي په دې ډله کې ګډون لري چې پکې کپتان محمد نبی، شاپور زدران، نوروز منګل، اصغر ستنګزی او نور لوبغاړي شامل دي. په دغه ډله کې شامل لوبغاړي شریف الدین اشرف نن سهار مشال رډیو ته ویلي د پاکستان د کرکټ د قومي لوبډلې پخوانی کپتان او وکټ کیپر راشد لطیف دوی ته د وکټ کیپینګ او فیلډینګ په برخه کې مهم معلومات او زده کړې ورکوي. د دې ترڅنګ د پاکستان د قومي ټیم بل پخوانی کپتان او بیټسمین امیر سوهیل دوی د بیټینګ په برخه کې تربیه کوي. د هغه په وینا دوی په راتلونکي کې پلان لري چې ملیشیا او نورو هیوادونو ته د لوبو لپاره لاړ شي. په دې مخه دوی د تربیت لپاره د کراچۍ هوا خوښه کړه. کراچۍ ته پر رسیدلې دغه ډله کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو نه علاوه د دغه هیواد د کرکټ بورډ اته چارواکي هم برخه لري. د دې ډلې مشري د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي شفیق ستانکزی په غاړه لري. په ورزشي خوځښتونو نظر لرونکي او کارپوهان د افغانستان د کرکټ لوبډلې لپاره دا ډول تربیه او مسلکي زده کړې ګټورې ګڼي. د کرکټ په لوبه جوړ نظر لرونکي او تجزیه کار اعجاز خان په دې اړه وایي
ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے افغانستان کمزوریاں نے اور یہ خاص کر وکٹ کیپنگ ڈپارٹمنٹ کے تاسو کو اس وقت پریزنٹ افغانستان ہوگا یقیناً وکٹ کیپر ضرورت تھے یو خو اوپننگ پلیئر چلے آگے ضرورت تھے دو اوپنران ہوتا پکار بھی یقیناً پدے خالی خامیانو دیتا خامیان اخکاری نو زکا خودی راغلی دی.
د اعجاز خان په خبره راشد لطیف په کراچۍ کې د کرکټ اکیډمي لري او هغه نورو زلمو لوبغاړو ته په زده کړو ورکولو کې ښه تجربه هم لري. د دې ترڅنګ هغه د افغانستان د کرکټ کوچ هم پاتې شوی دی، نو ځکه د هغه زده کړې به د افغانستان د کرکټ لوبغاړو ته ګټورې تمامې شي.
مشال راډیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال راډیو اورم.
خلک را ته وایي چې کاروان چنار سمانا.
اوریدونکو تاسو د مشال راډیو خبرونې ته غوږیده. د خبرونې اخري رپورټ ته تاسو پام راګرځوم. په واشنگټن کې د قومي ولس راډیو په نامه د خبرونو او تحلیلونو شبکې په خپل ویب پاڼه په پاکستان کې د ګیس د زیاتې غوښتنې په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې خلک د سي ان جي لپاره په ساعتونو په ګاډو کې ناست انتظار کوي، د یو شخصي کمپنۍ مالک د لمر په رڼا چلیدونکي شمسي موټر جوړ کړی دی چې د نور لپاره د هیلې رڼا ښکاري. امچا زمي بعد دغه مقاله غټ کې دروابروي.
قومي ولسی راډیو یا نېشنل پبلک ریډیو پر خپل ویبپاڼه په خپله سوې مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې پسرلی پیل سوی د پاکستان په پلازمېن اسلام آباد کې هرې خواته غوړېدلې ګلان تر سترګو کېږي او د مرغیو چڼهار اورېدل کېږي، خو بیا هم د سویلي آسیا د یو شمېر ښارونو په څیر اسلام آباد او د دغه هیواد نور ښارونه له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. یو خط په دغه شهر کې د اسلامي سخت دریزي د مخنیوي لپاره سړکونه او حکومتي ودانۍ او پرمختللو هوټلونو ته پرتلون کولارو وړو کې سیمټي دیوالونه جوړ شوی، نو بل خوا د شهر زیاتره خلک خپل ګاډ ته د سي ان جي اچول لپاره په ساتونو په قطار کې ولاړ وي چې د موټروانانو په وینا او سات وخت یې څلور ساته وي. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې په میلیونونو خلک له سي ان جي څخه ګټه اخلي. یو موټروان عبدالمجید چې د قطار په منځ کې د سي ان جي په انتظار دی وایي چې نیم عمر یې په دغو قطارو کې تیریږي. که څه هم موټرونو ته پټرول هم ور اچول کېدای شي، خو د ده په وینا د هغه باید تر سي ان جي درې چنده زیاته ده. ویپانه لیکي پاکستان لس کال وړاندې د سي ان جي استعمال ته خلک هڅول پیل کړل چې حکومت غوښتل د ګرانبای تیلو د درآمد کولو پر ځای د هیواد له خپل ګیس څخه ګټه پورته کړل شي. د ګرانبای تیلو او د سي ان جي تر لاسه کولو له زحمت د ځان خلاصولو لپاره په پاکستان کې د یخنۍ او ګرمۍ پیدا کولو د حالاتو د کمپنۍ مشر اسلم آزاد د لمر پر رڼا چلیدونکي موټر جوړ کړی دی. نوموړی وای پر دغه موټر $15,000 چې شاوخوا ۵۰ کروڑ روپۍ کېږي لګښت راغلی دی. نوموړی د ویپاڼې خبریال په دغه موټر کې سپور کړ او په ښار کې دننه یې وګرځاوه. ورته ویل چې دا موټر د ګټې لپاره نه دی، بلکې دا په اوس وخت کې د خلکو ضرورت دی. د آزاد په وینا دا موټر به د خلکو اقتصادي ستونزې حل کړي او دوی به په اوږدو قطارونو کې د انتظار له زحمت خلاص کړي. د لمر په رڼا چلیدونکي دغه موټر د ورځې ۵۰ میله سفر کولای سي، خو آزاد پلان لري چې د دې اوسنۍ بیټرۍ په نوي ټکنالوژي سره بدل کړي او بیا به دا موټر ۵۰ چنده زیات سفر وکړای سي. اسلم آزاد باور دی چې حکومت به په راتلونکو میاشتو کې نوموړي ته د دا ډول ګاډو د جوړولو اجازهنامه ورکړي.
اوریدونکو دا احمدشاه اعظمي عمده غ رپورټ سره د مشال راډیو د نن ورځې خبرونې پای شي بوته رسیدلې وي. سو شي به پاتې دي چې په امیر سایل د پکې وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
پاکستان وایي د بشري حقوقو په اړه پر یو هیواد د توجه پر ځای په کار ده چې نړیواله ټولنه په هر هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ښه والي لپاره کار وکړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي. تسلیم اسلم نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې پر وخت په پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه د یو رپورټ په تناظر کې وکړه. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وایي له ډزبندۍ پرته د سولې خبرې پر مخ تلل ممکن نه دي. د خبري غونډې پر وخت وویل وفاقي حکومت دې د اوربند جدي هڅې وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له فدرالي حکومت غوښتنه کړې ده چې د ډاکټر شکیل افریدي مقدمه د بلې صوبې ته منتقل کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د طالبانو یو پخوانی چارواکی آغا جان معتصم په متحده عرب اماراتو کې تر څارنې لاندې دی. د سولې شورا نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د معتصم مسأله د دې ښکارندوی کوي چې په سیمه کې په پټه او ښکاره د افغانستان د سولې ګډوډولو هڅې روانې دي. د میدان وردګو چارواکي وایي وسلوالو د عامه نظم هغه څلور سرتیري وژلي دي چې دوه ورځې وړاندې یې له سید آباد ولسوالۍ له ځان سره بیولي ول. په جنیوا کې د امریکا، روسیې، اوکراین او اروپایي ټولنې لوړپوړو چارواکو ترمنځ د اوکراین بحران پای ته رسولو په مخه خبرې روانې دي. عراقي چارواکي وایي له موصل ښار د باندې پر پوځي اډې د وسلوالو په حمله کې لږ تر لږه 12 سرتیري وژل شوي او 300 زیات ژوبل دي. ندی حمله پړه چانه د منلې او په جنوبی کوریا کې د هغه 290 کسانو لټون روان دي چې له ساحل سره نږدې د کښتۍ تر وختو وروسته په اوبو کې ډوب شوي ول.
کو دا مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسیدلو. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې کتلی هم شئ، لوستلی هم شئ. هم دې سره خپل کوربه ګلایا د خبرونو وینکې پامیر ساحل او تکنیکی همکار جوناتن ته اجازه ورکړي. کتا سي چر پم دې موجونو پاتې شي نو د ډي وي رادیو نشریات به واوري. او سبا بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. خوشحاله و باد اوسئ.